سلامونه د شپې نه بجیری ز صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای و نن د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د دوه د روان ناستې په اړه خبرې کړې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې اغلی اوتنبای و د دوه د ناستې په اړه معلومات ورکړل او له طالبانو یې د ګډون غوښتنه وکړه. متقی په ځواب کې ویلي د طالبانو حکومت به د وضاحتونو په رڼا کې د دوه په ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه پریکړه کوي. تمه ده د همدې فبروري په 13-19 نیټه د قطر پلازمینې دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان اړوند یوه ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي په ټاکلو او د افغانستان اړوندو مسئلو له هغې ډلې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحث کیږي. د سالنګ لویه لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو له امله بند شوې ده. باختر اژانس نن د سالنګ د لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو د اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دي ویلي چې د کابل دایکندي لار او د ولایت د مرکز نیلیا او ولسوالیو لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې کیږي. د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې درنې واورې شوې دي. په چمن کې د پرلط مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت د ویزی او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. په چمن کې له یو سلو دیار لس ورځو راهیسې پرلط روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې پرلط ویاند صادق خان ازادي راډیو ته ویلي که لار خلاص نه شي په خپله سیمه کې چاته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په 8 په انتخاباتو کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیل افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړ چې له دې سره به پر بولدک د عادي خلکو د اوښتو راوښتو مخه ونیول شوه او د خلکو هلته اعتراض پیل کړ. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تراوان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا ټیسټ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې وه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 198 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړي د سریلانکا د دې سفر په ترڅ کې همداراز یوه ټیسټ لوبه لري، نورې درې ورځنۍ او درې شلوریزې لوبې په پام کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران پلاو وسلوالو یا د ایران سپایي پاسداران ځواکونو کار ترې اخیست. دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې حملې په ځواب کې وشول چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونو شوی وو او درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي. د متحده ایالاتونو ځواکونو په اوو ځایونو کې تر 50 ډیر اهداف په نښه کړل چې په دغو ځایونو کې د قماندې او کنټرول مرکزونه، استخباراتي مرکزونه، د توغندیو او راکټونو مراکز، د درون الوتکو مهماتو زیرمې، همداراز نور هغه تاسیسات شامل وو چې د سپایي پاسداران او ایران پلاو وسلوالو مربوط وو. ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به نورې ورته حملې هم وشي. او ورستای خبر دا چې د ایران د فوټبال ملي ټیم له 19 کلونو وروسته د آسیا د ملتونو د جام په سیالیو کې د جاپان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. ایران وتوانید د جاپان په وړاندې دوه پریاو برای عمومي او د آسیایي ملتونو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. دا لوبه د قطر په الریان ښار کې د دواړو لوبډلو ترمنځ شنبه ناوخته وشوه. د دې لوبې په 28 دقیقه کې د جاپان لپاره هیدی ماسا موریتا ګول وکړ. په دویمه نیمایي کې د ایران لوبډلې د لوبې کنټرول په لاس کې واخیست او په 55 دقیقه کې محمد محیبی مساوی گل تر سره کړ. په اضافي وخت کې ایران وتوانید چې د علی رضا جهان بخش لخوا د پینالټي شوټ په مرسته بل گول وهي او دوه پریاو مخکې شي. په دې توګه ایران د آسیایي سیالیو نیمه پایلو به تر رسیدلې او د ازبکستان او قطر ترمنځ د سیالۍ لګټون کې سره به مخامخ شي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه او د خبرونو التم اولولې. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی شاوخوا 100 میلیون تومان غواړي چې 1,10,000 افغانۍ کېږي. دوی وایي دا پیسې نشي ورکولی. د نالوستو ښځو د ستونزو په ارتباط یو رپورټ درته خبرو. په نورستان کې خلک وایي چې خزینه ډاکترانه نشته.
زمون په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کم بود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي.
لدې به ما هم خبر کړو چې امریکا متحده ایالاتونو په سوریه او عراق کې د سپای پاسداران او د ایران پلاوه ډلو ځینې اهداف وشتلي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی ډېرې پیسې غواړي. د دوی په ټکو هره کورنۍ باید د دې کارتونو لپاره چې په ایران کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي 100,000,000 تومان شاوخوا 1,50,000 افغانۍ کېږي ورکړي. څه موده وړاندې ځینو ایراني رسنیو د ایران د کډوالۍ د ملي ادارې د چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې د دغو کارتونو په ترلاسه کولو سره به کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې ترڅنګ له یو شمېر اسانتیاوو هم برخمن شي. سنا کاکړو نور جزئیات.
د افغانستان لویدیځ ګاونډي هیواد ایران کې یو شمېر افغان کډوال وای هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیره کارتونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی نشي پوره کولی. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانی هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیره کارت د ترلاسه کولو په بدل کې 100,000,000 تومان غوښتي چې شاوخوا 1,50,000 افغانۍ کېږي، او هره کډواله کورنۍ باید د 3 کلو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې 100,000,000 تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوو تنو چې نه غوښته نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
برج مثلا 9,000,000 10,000,000 کار
د میاشتې 9,000,000 تومانه 10,000,000 تومانه کار کوو، 4,000,000 زموږ د کور لګښتونه کېږي، 4,000,000 چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور لګښتونه کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده، په رښتیا د دې توان نه لرو. موږ په کور کې 4 غړي یو، 4,000,000 تومانه لکومه کړو.
هوشمند کار د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ویشي. د ایران دولت خبرې وبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له 6 نیټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبرې وبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیریدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبری وبپاڼې د راپور له مخې د زیره کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیره کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیره کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې 3,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خزو د اقونو یو شمیر بنسټونه د بدجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د ورستي راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نورو فشارو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل ورستي راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بدحجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول بند کړي. په راپور کې راغلي د 13 جنوري میاشتې له پیله لسګونه نجونې او ښځې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بدحجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بدحجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو خزو د شورا د رهبرۍ غړي او د خزو د حقوقو فعال نرګس سادات ازادي رډیو ته ویل
فلحال زنان افغانستان به ګروي طالبان هستند.
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري رغمل شوې دي او په تیرو دوه کلونو کې پر خزو هر ډول ظلمونه شوې دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګری ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د خزو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشی کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرستې بندي کړي.
د خزو د مشارکت شبکه هم وای اوس مهال خزی په افغانستان کې تربل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یوې غړي ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لب
دوی په ډېرې راحتۍ د خلکو خزی او لونې د سړکونو له سرونو په بیلابیلو پلمو نیسي او اختطاف کوي. د خزو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوي او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شوه.
د خزو د حقونو یو شمیر نورو بنسټونو هم د خزو وضعیت او د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور د خزو د نیولو دوام د اندېښنې وړ وباله ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تیر ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د خزو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوې ښځې خوشي کړي. په راپور کې راغلی چې د 13 جنوري میاشتې لپاره لزګونه خزی او نجونې د هغه څه لپاره چې طالباني بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوي. په راپور کې راغلی چې د بد حجابۍ په تور د خزو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډیر اوسیدونکي شیعه هزاره ګاندي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نور ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمیر شیعه دینی عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودی هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانی کړي او آن بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي. وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو الوتکو تیر شپه په عراق او سوریه کې 15 هدفونه په نښه کړی دي. په دې بریدونو کې امریکا د بیو جنگي الوتکو په شمول چې امریکایي پرواز کړی په عراق او سوریه کې تر 15 ډیر هدفونه وشتي. دا بریدونه د تیرې اونۍ د غیملې په جواب کې شوي دي چې لعمل په اردن کې د امریکا درې عسکر وژل شول او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان شول. د غبرید مسولیت کتایب حزب الله د ایران سپای پاسداران ته وی نګدی او فادار ډلې منالو. په دې اړه باندې جزئیات له احمد شي براورو.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیر شپه عملیات بریالي وو. دغه چارواکو په ورته وخت خبرداري ورکړ چې ورته نوري حمله به هم تر سره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلې دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بلورته د متحده ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولند د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنگتن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبرداری هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. روسه تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې بریدو شو او درې امریکایي عسكر وژل شول. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هغه وخت خبرداري ورکړ چې ډېر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشیا ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تیر شپه امریکا څلور ځایونه په سوریه کې او درې په عراق کې وشتلې. ولسمشر جو بایدن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیر شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بل ستراتیژیکه تیروتنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکېچ ورسره زیات شي بل نتیجه نه لري. د عراق سر اعظم شیا سودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د سر اعظم دفتر ویلی دی چې په دې بریدونو کې د نظامیانو په ګډون شپاړس ملکیان وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې وه. د روټرز اژانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلی دی چې د امریکا د بریدونو په منځني ختیځ کې د جګړې اور ته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو شمیر افغان نالوستي میرمنې وایي پر زده کړو سمبالي خزي کولای شي خپل اولادونه په خډول وروزي. دغه خزي د طالبانو په حکومت غا کوي چې نور د جنونو پر مخ لښپګم شولګي پورته د خوانځي او پانتونو دروازې پرانیزي. اخو د جنونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو حکومت ورته غوښتنه کوي. په دې اړه باندې عبدي سپیکمه ریپورت جوړ کړی چې دی وی میرمنې په غاک پیلېږي. همسته سمستنه شم
کولای ځکه زوسته سي یم لکه د یو اړوند انسان په مثال
د کابل خار اوسیدون کې ودرش کله نه حذیفه چې وایي لوستې نه ده نو ځکه له اولادونو سره مرسته نشي کولای. نوموړی وایي نالوستې میرمن لکه سترګې چې تړلې وي، نه خپله لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د نجونو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي.
یعنی نشم کولای چې وسه اولاد ته لارښوونه چې باید یوه میرمنه یې یو وخت چې باید خپل اولاد ته لارښوونه وکړي او خو بعد ورته وخت یې په درس کې ورسره مرسته وکړه. هم مرسته سم نشم کولای ځکه زه اوس داسې یم لکه د یو اړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پیګم کې نشته توري له ونه پیژنم چې دا څه معنا ورخې د شریکول او د مرسته کولای شو وکړم چې باندې په خیر سره شي ټولې فزې وکولای شي چې درس لور شي.
د پروان ولایت اوسیدونکو د شپې ته کلنه نازدانه هم ورته خبره کوي.
ما یو څلور یاستم کې بیسواد
و مشمان می ونه شول رسولی دیر پستون تو که را گیر شوم دیر می پسختی را لوی کرل کز پوهی دم و مشمان سرم امرست کری و ده آقوی با دیر ستون زی هواری شوی وی مولا طالبانو هیل که و چه خوانزی خلاص کری چیز موگ مشمان استکری و کری اخپل مشمان و رسوی
رواز کنن که اولادای ما درس بخونه، اولادای ما رسیده شوه، که اولادای شانه بتانه رسانده.
دین جنود ازدک رو یوشمیر فعالان هموایی دیوی خی کورنه بنسرت دلوست مور للوری کدل کیگی او پا باوریه که طولانه که مینده نلوستی وی نو اولادونه هم خیراتلون که نلری. دین جنود ازدک رو دی ملی کمپاین درسنیزی کمیته مسئول زرک مالیار ازادی رادیو تا وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یو مور ایښودل شي چې هغه چیرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي چې سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
آغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تا تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلی او د افغانانو جنو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې یاد لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې چې له 1900 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تګ هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکتران نشته او ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. دوی په وینا چې له یوې خوا یې سړکونه خراب دي او له بل لورې یې د ډاکترانو ته نه لاسرسی، د دې سبب کیږي چې ناروغان یې روغتون او ښځینه ډاکترانو ته له رسیدو وړاندې په نیمه لار کې عمري. تفصیل په دې اړه باندې په دغه رپورټ کې واورئ.
د نورستان اوسیدونکي په روغتي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې لیوی خوا سرکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کندو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلې دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتي مرکزونو ته ناروغانی ورسوي هلته بیا خزینه ډاکټرانی نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویتیز نورستان اوسیدونکو صبغت الله
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکز ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لری ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولای چې یادو مراکز ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقه لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته ترڅو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوی وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مغوښتنه ده ترسو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس پکار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستي اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسولي هم له وسه وتلې دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمون په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود ده. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي او کنه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتي اسانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې و چې په یو شمیر ولایتونو او روغتي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
ور بشو. روزګان ته په روزګان کې د ټرافیکو مدیر خبر ورکوي چې ساکال د موټرو د راجستر کولو څخه 40 میلیونه عاید ترلاسه کړي او د حکومت بودیجې ته سپارل. د ټرافیکو د مدیریت مسولین وایي د کار سره غواړي د نړۍ د نورو وادو په څیر امنیت کنټرول کړي او د خلکو موټرم ښه قیمت پیدا کړي.
دا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار دی چې په خو به یوازي د ګوتو په شمیر پکښې کې هغه موټر لیدل کېدل چې پلیټونه بیلرل او د حکومت سره براجستر و. خوس محل داسې موټر نه لیدل کیږي چې هغه دی پلیټ و نه لري او د حکومت سره رجستر نه وي. د اورزګان د ترافیکو ریاست مسولین خبر ورکوي چې د موټرو د رجستریشن او لایسنسونو د ویش څخه سش کال 40 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر ملا نور الله محمد
نو مجمع دغه وایي دي دغه ترسیږي یعنی سلور سواله کبوانو ترسیږي چې هغه د مستپیته لسه وینسنه باندې جمع کیږي.
د ترافیکو مدیریت مسولین زیاتوي چې د موټر چلوونکو ته د موټر چلولو کورسونه هم په لار اچولي څو د ترافیکي پیښو مخنیوي وسی. طالب مسولین وایي د موټرو د رجستریشن څخه دوه مخی لري، یو غواړي چې امنیت کنټرول کړي او بل هدف یې دا دی څو خپل عواید زیات کړي. د اورزګان د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانی
موږ وزره درو اتیا موټر سفت لرو، تقریبا د جای تر څنګ 2500 د موټرانو چشتنانو خپل جواسیرونه اخیستي دي. موسایتو د سبت لړۍ الحمدلله په تمامه معنا ګټوره ده. لومړی ګټه خدای غره چې په اورزګان ولایت کې په سلو کې تقریبا 80% یا تر 80% پرې وسایت سفت نه و، اوس هغه وسایت سفت ول، هغه خپل چشتنانو ته په قیمت کې هم شپري وتل. د دې تر څنګ دغه د وسایتو د سفت لړۍ چې د زموږ سره د امنیت په برخه کې 100% کومک کولای شي.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو کڅه هم د طالبانو د دې اقدام هر کله کوي، خو وايي چې پیسې جوړ څخه کمی واخلي. د دغه ولایت یو شمیر موټر چلوونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل هغه پیسې چې د ترافیکو مدیریت مسولین ورڅخه اخلي د دې ترتوان لوړه خبره ده، ځکه د دې په خبره چې د موټرو څخه دومره عواید نه ترلاسه کوي.
زما نوم بشیر احمد بشارت، خپل په مرکز ترینکوټ کې مشروعان یم. یا تر اوسه مو اسناد شنه ته جوړ کړی، خو ہدایت سوی دی چې باید یو ته اسناد واخو پلیټ ته جوړ کړو. دا زموږ دروازه ترتوان وړه خبره ده، ځکه چې موږ دومره پیسې نه لرو، دونه خواري او شی نهسته چې وس مخ دولت څخه مو یوازینی غوښتنه ده چې دی باید یو منظم پلان ولري. کم نرخونه شي دی ورته ټاکلي، دا نرخونه خو ډیر جګ دي، باید یو منظم پلان شي ورته جوړ کړي تر څو ټول شاریان وکولای شي چې په اسانۍ سره خپل موټرانو ته لمبر پلیټونه جوړ کړي. په هغه صورت کې چې دغه اغه مقصد د پیسو ته د یو سکامي
نه مې نه کبلادي بس سب کړي مې دی مونږ یاسنا جوړ دې مر وس وس نه لور چروا خور پینسته 15000 15000 افغاني پرځ دا چې دا دا چرپی رالش کوم ژ ډه خوشاله کیش.
د امنی کومندانی ویان بلال روزګانی به وای چې د دې روزګان د خلکو اقتصاد ته پکتو د خلکو څخه د رجستریشن او لایسنس پیسې اخلي. نو موري وای د رجستریشن او لایسنس ورکولو په برخه کې خلکو تدوی غټه رسولې، یو غټه داده چې د خلکو د موټرونو قیمت دوا چنده سوی او د لایسنس غټه بیا داده چې په شار کې د ترافیکی پیښو کنټرول راکم سي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړیکه کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بي سیم دی وی او کا توصالات وی او کاریبا وی ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکوي زما غا غوري باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کم مټي دي یستنې دي هغه پنشتون باندې دي ښا ډېرې کمی دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسای ولري خپل غاک پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاته ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاته و اوس هم د امارت په وخت کې هم پاته و بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل دا مؤسسه ولته که دا غاک ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې ووشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو مشته پته لګیږي چې د مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ می دغه دی باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشر دو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه پرمن الله شاهین یم او زه پخپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي ډیره مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای و نن د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د دوه در روان ناستې په اړه خبري کړې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې اغلی اوتنبای و د دوه د ناستې په اړه معلومات ورکړل او له طالبانو یې د ګډون غوښتنه وکړه متقی په جواب کې ویلي د طالبانو حکومت به د وضاحتونو په رڼا کې د دوه په ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه پریکړه کوي تمه ده د همدې فبروري په 13-19 نیټه د قطر پلازمینې دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان اړوند یوه ناسته ترسره شي په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي په ټاکلو او د افغانستان اړوندو مسئلو له هغې ډلې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحث کیږي د سالنګ لویه لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو له امله بند شوې ده باختر اژانس نن د سالنګ لارې د بندېدو خبر ورکړ خو د اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل دایکندي لار او د ولایت د مرکز نیلیا ولسوالۍ لارې لکه رئیس باندې دي د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند په وزارت کې د اوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې و چې د افغانستان په اکثر ولایتو کې به نن واوري کیږي په چمن کې د پرلط مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړې چې له افغانستان سره د تګ راتک په وخت د ویزی او پاسپورت لغښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تر افغان لوبغاړو زیاتې وکړې دا ټیسټ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې و لومړی بیٹنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځیدل او 193 منډې جوړې کړې د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران په لاو وسلوالو یا د ایران سپایي پاسداران ځواکونو کار ترې اخیست او ورسته خبر ده چې د ایران د فوټبال ملي ټیم له 19 کلونو وروسته د آسیا د ملتونو د جام په سیالیو کې د جاپان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه ایران وتوانید د جاپان په وړاندې دوه پریاو برای عمومي او د آسیایي ملتونو نیمه پایلو به تلار پیدا کړي
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري د خواخې د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي خصوصا خواخې د کارونه کوي ته خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا د جامع لیدلې ده نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جنس ده ولې ګونه په ظلم کوي
دیوې میرمنې غاک مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره چې میرمنې وسره مخ دي په یو شمیر کورنۍ کې د ښځو لخوا بیرته په ښځو باندې تاوتریخوالی کیږي له رواني اړخه ولې ځینې ښځې په ښځو باندې خشونت کوي
په یو خواخې باندې کله چې هغه نوی نوی وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل په دغه زمانه کې چې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دا یې نه کوي یعنې دا له مانه برتري لري
نن امدا موضوع چېړو ملتیم وکړي قدرمن اوردونکو په اکثر افغان کورنۍ کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي له واده وروسته زوم ناوي خپل د پلار کوټه بیي او له مور پلار خويندو او رونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیره لیدل شوی چې که څه هم د ناوي او زوم د کورنۍ او ترمنز له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوي به ځان ته بیل کور ولري، خو بیا هم دا واده نه عمل کیږي. نوې واده شوی جلی ګډ کوټه ورولي. داس یو کوټه چې حالت د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواخی لري. ام دارنګه پاک سره افغان کورنیو کې د مور ترنوي هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوی جلی باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه موري ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکو سیلۍ د خپل ترور کیسه کوي، وایي چې خواخی د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تاک ته نه پریږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه، میړې تله او خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هېڅ ونه منله، وایي ته به چونه شي، ته باید ما سره اوسېدلته، ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ما ته ډوډۍ پخه کړې، ما ته به کارونه کوي، یعنې ته دا حق نه لري چې ته لاړ شي هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله، ما دا په خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پسوله، یعنې د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول، حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځانته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځانته واخلي. د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کانو شو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو سن شاخصلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامع شاخصلی. یو ورځ خپل ورور ته فقط یو باکس چې ورور روان وو ته ایران ته فقط یو باکس ورته اخیسته وو، نو یو کارونه سره کړی چې دریم ورځ ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښه ده کار کوم چې تا ول خپل ورور ته یو جنا بایک اخیسته، ته خپل یو خزه بیت یو بل خزه درکې، دا خونه کې چې خزه په خزه ظلم کوي، ته خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی، دا تا لیدلی دی، تا دا جامع لیدلی دی، تو ولی بل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولی دونه په ظلم کوي، دا وایم چې باید هیڅ کله بل خزه ته ظلم نه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهیږي چې یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخي، د خسر، د میړه، د اولادونو، نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي، خصوصا خواخي دا کارونه کوي چې ته مې د تکړه اجتماع کارو کوي.
د پغمان اوسیدونکو شازیه د خپل مور پاکله، وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواخي او د لیور د خزوله خوا دومره ظلم ور باندې شوی چې لدیر شو کلونو وروسته هم له زهن څخه نه دی وتلی.
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
زما دستور گلی دلی حال د مور جانی په حق لمیده. کله چې زما مور واده شوی وو په کور کې زما نیت چې د مور مې خوښې شي دا وه، او زما د دوو ترونو ښځې وې. مور مې د کور له کار سره دومره بلده نه وه، زما نیا هغه کارونه ورته سپارل چې له توان څخه به یې لوړ وه. بیا به چې زما مور نه شوی کوی، نیا به مې د ترلو ښځو سره ورته یوې خواته شوی. دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په 3 کسانو یې وهلی. له هغه وخت څخه 10 کلونه تېر شوي دي، خو اوس هم چې کوم نجلۍ ودېږي زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي. وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي. وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی، بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ځوان کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواخیګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پیروري، اکثره کور کار زیات پی کوي، پټوي کار پی کوي، غو کار پی کوي، نو هغه سره کار ونه کوي، بیچاره زور پی بار نسی یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کیږي، وهل کیږي، د لیور له خوا، د خواخي خسر له خوا، او بیا یا میړه ته خودر کیږي، میړه سره اړیکه خرابیږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو خاري ښځه سي کلیوالي سیمه ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه هر کې خو خاري ښځې غوسي وي، دومره د کارو سره بلد نه وي، د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خدا استه اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم دار څه په ښځو ری بي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي. وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي د ستونزې پر روانې وي.
درې خاص عوامل چې د ما په خپل سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسی ګنال وی زب خپل پخوا خواده کوم هغه لک زی خپل پخوا خواده کی هغه چې کله نوی کوټه راشي بس مور پسی هغه خزه سره جنگ جګړې جوړیږي خپلنګور سره لکه جګړې وی جنگ وی ټول ورس خوشونت د خزو او خزو سره باندې وی کنه چې لکه ته زما پخوا خانه وی شوی نه ته زما پخوا خدلته کور کې نه راغلې زنه غوړم چې تاسو سره خبرې کوم زنه غوړم تاسو سره ژوند کوم زه بالکل نه غوړم چې په یو کور کې تاسو سره وای هغه لک مجبور دی چې په یو کور کې خپل خزه مستی خپل مور مستی دغه اقتصاد صحیح نه د هغه نشي پوره کول چې لکه بیا له ژوند کی چې مرته بیا له خرچه وروړي خورتا لکه مورتا نور قرانه تا خپل خزی تبیله چې دا ډیره سخت ده یو ولک نه ام دغه عوامل دي ام بل د دې چې اوس مکتبونه باندې جنکی نشي کولای چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته دامه ورکي چا غنی مورس بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدل کیږي نه غټول ورس کور کې ده کار کې زحمت او بسې هغه ته نور لاره پاتې شوی نه دی نو بس هغه مجبور ده چې هغه سړکیږي خستکیږي د کارونه دغه نه د مور فرمانه شي کولې هغه مور پسې خپل لور بخي یا جنگ جګړې کې ورسره چته اوس کور کې ته باید کار وکې ک درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پسې د کور کارونه وکې هغه جنې چې د پلا درس پسې خپه دي هغه تشویش کوي دغه روحي بالکل صحیح نه ده بلکل خپل روحی د لاس اور کړی دا هغه اس نشي کولی چې وکي یو عوامل خود دغه دي چې ډیره درد واره ده چې دا ټول کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاص عوامل د دې چې اقتصاد دي چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې بي په خصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خراب دي چون شرایط خراب دي کاروبار نشته دي نو د دې پړنه د کورونو کې د خوشونتونه زیات کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولای کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کارو کې لکه چې ساده خزه غوړي دغه بچي غوړي هغه نشي کولای چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه خزه چې پسې خپل خاوند ته خوشن شي ویل ځکه چې افغانستان کې مرسالاري وایي سوې ورته هغه سدي اغه خپل سړی ته سن شي ویلې پاسې کې خوخ سره جګړه کې چې ستاسوی والي کار نه کوي والي زمونږه چې زه سغړ ما زما غ خوښیت نشي پوره کولای یا زما د بچی مانه جامې غوړي کلی غوړي یا خوراک مانه غوړي یا خپل خرچه مانه غوړي زه به د کوم ځای نه کوم چې د خپل بچو ته ورکوم هم دا غ خبرې دي چې پاسې کې یو انګور خپل خوخ سره جګړه کې یا اندرور پاسې کې روندار سره جګړه کې چې دا کار نشته دي نو زما ورسره کول شي چې تاته به تا خواهشاتونه پوره کی یا سه بچو اوس نشته دي بس همدغه اقتصاد دي چې په هر ډول وي کبي کاری وي کبل څه کال سوي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دي چې کورونه کې خوشونتونه راوړي دي چې همدغه دي بس بیا انګور خواخ سره خواخ انګور سره ځینې کورونه کې مالې دي لدی چې جنی مور سره جنگ کوي چې لکه پلار مې ولی چې زه سه غوړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولای ولی نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه سغړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفغان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډیر ځنې عوامل دي چې همدغه به اسکیږي چې یو کور کې خوشنات راوړي هغه خوشنات چې بیا پسې یو خزه بل خزه سره سړو سره خونه شي کاولې نو بس دا بیا مجبور کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره وو دا غنګور خوخه سره خوخه غنګور سره بس دا عملونه دي چې دا فسګي یو خزه بل خزه سره خوشونتو کې دا خوشونتونه زیاتېږي کورونه کې
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړی وای چې لبد مرغه پاک سره کورنۍ وکي نوی ناوي دی به زندانی پچیر ژوند کوي
متاسفانه چې خزه په جامعه کې داسې یو ژوند کار لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاص یو هر سره دو ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري هغه د خپل انسانیت کې وکوله هغه بېله خبره ده کلي ښځه د کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري د میرا سره هغه ژوند لري چې واست دی هغه وی شریعت دا هغه ورته ورکړی دی چې هغه ته میرا دې حق نه لري چې تاسو وی چې د غزوی ته دې شو دی ورکړه کله وی چې نه ورکاو ما یاد ما د پاره په کازمارو کې اگر تطعیم که هم با ادواری که او نور ده کار حق مپیلیری ده زکت افتریخوال پیدا که چه ده خزی که کورانی کارو لنده پا یو وقت دو جواغه که وی زکت دوی نشی که ولی زکت اگر کارش پا دوی بانده که اگر تحمل دیده نلری بالاخره دوی بشارگان ده افتریخوال پیدا شی چه حتما ده خاکی سه ده واسه ده دو رو ده یو رو ده دو طول سره دست یو خبر او که چه اگر باعث ده بگرزی چه جنگ و خشونت و بالاخره طلاق نوزه فکر که همه چه دیموخ به نمانه جامعه که تطروس و پوری ده مشکلات حل شیم نیدی او نه شریعت چه ده دوم رفان لرم پری او نه ده سوار پا وانانات ده چه کم رکم باید ده ده شد او متاسفانه ده خز و جوان دیره ده دریخ ده در ما پا فکر بنده چه کل واده شی خپل کوری شی باید ورده مستقیل خپل جوان ده زندگی ورکلی چه ده سو پری چه ده جامعه که ده حق لیری چه ده مستقیل جوان ده وکا دا په کوم یو خمدریات ولري او خره عبارت ولري دا انده لپاره د اولادو په مقابل کې دلته متاسفانه د دوی اولادونو ډیر وخت دوی نه پات په دیوی چې د بلته غلام دی لکه د خوښي د قصور د لوره هم دارنګ د نورو ته غلام دی
خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالی موضوع مو لروانی ارخ څخه هم چیرلیده افغان روان شناس شمکټه وزی وی هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي لاغلی شمه سره مې مارکه کړي چې په ګاډي سره اوبرو
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کیږي چې کله هغه ښځې باندې خشونت شوی وي لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی هغې سره بد رفتار بد چلند شوی دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کیږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی دا غواړي ظلم وکړي خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی دا ظلم نه کوي تو دا خبر خده دا ډېر کم خلک دا کار کوي لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوی وي د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم
مثلا سره کم ظلم څوک په چا کوي
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل چې تنوی نوی لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ تاسو درلوده اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور ترولی هغه سي توقع ورنلري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي یعنی دا له معنی برتری لري نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي غرشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په هغه باندې خواخي ظلم کوي ضرور ظلم کوي د لیورخه ته ظلم کوي د دې غبدې پایلې څه دي
بالکل دا ډېر زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شو یا غبې په خپل نګور باندې ظلم کوي تاسو فکر وکړي چې دا څومره وخت مهاله بدې پایلې لري یعنی د هغې نور ته دا زړه ورسولای شي او بل دا چې د غیاو نور چې یو کس چې یو کور ته راوديږي راځي هغه څومره ارمانونه ویل او هغه کور ته راځي نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي بد رفتار کیږي دا خو لګړ ژوند خدای لیکيږي دا نشي کولای له خپل خاوند سره چې هغه ژوند چې باید جوړ کی جوړ کړي بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي نو ژوند جوړ کی نو نو ژوند ته پلانونه جوړ کی کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغه سره کور کې بد رفتار کیږي بد چلند کیږي نو دا په صورت نشي کولای خپل ځان ته خپل خاوند ته او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي هغه ته یو پلان جوړ هغه ماشوم سمره روزنه وکړي نو زما په نظر ډیر زیات څوک چې متضرر کیږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپل د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه کولی شي جامعې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خوښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو اندرور ته یا د لیوري ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي. د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي کوم وقدې چې په مونږ کې د اروایي لار نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په ما د یو خزل طرف ظلم شوی ده، نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي هر خاص تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغه سي د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ را بسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر له درور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورې ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ور نه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري لغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پېزو ظلم وشي. نو کچرته یو نوی نوی راودیږي او پاغه باندې ظلم کیږي او دا چوپات کیږي دا د ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغه حق ورکول کیږي نه، د حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کی، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خوښ یې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوا کې ده، موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پرې ظلم کیږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرام اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي، بیا هغې ته لار پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خواښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده، او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجهګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغه میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یواله بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زمونږ او ستاسو د مینې لپاره ډیر کم ده، او که چیرته موږ مینه کوو، زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي، زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چیرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي، هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
همچنان تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قد
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
دنیا دے تو لشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی